دوستانو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو زه اجملان د خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې په دې وبخې د ماسپخین 4 بجې شوې په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل ریپورتونه لرو د باور چې افغان حکومت په ولایتونو کې د یو شمیر امنیتي چارواکو د صلاحیتونو د زیاتولو پریکړه کړې ده د هلمند والی وایي چې د لشکرګاه پر شاوخوا جګړه په څونه کې به پای ته ورسیږي همدارنګ به د سیمې او نړۍ په خبرونو کې واوري چې ناتو د اروپای شورا او د اروپا پارلمان مشران وایي دوی د روسیې په وړاندې یو سخت دریست ژمن دي خو بیا هم له دې هیواد سره د خبرو ور نه بندوي فرانسوي چارواکي وایي روسیا غواړي پاریس ته د ولسمشر ولادیمیر پوتین سفر له ولسمشر فرانسوا اولاند سره د خبرو د اجنډا پر سر د اختلافات لامل شاته وغورځي خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان اړوند خبرونو ته قسم سولمل نه یوړو
لمړی هم تر دې دمه د مهم خبرونو سرخطونه د ولسمشر لمړی مرستیال فاریاب تر روان سو هلمند ته تازه دمه ځواکونه رسیدلې او د انتخاباتي کمیسیونونو د غوراوي کمیټه وایي دوی د خپل کار دوهم پړاو پیل کړ د هم بشپړ خبرونه ده فاریاب د غورماچ ولسوالۍ له سقوط سره سم د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم شمالي ولایت فاریاب ته نن سفر وکړ د شغلي دوستم ویاند بشیر احمد تیانج ازادي رادیو ته شیبه مخکې په دې اړه ویل
د شپه
ولسوالۍ غورماچ سقوط کړ او د وی غورماچ ولسوالۍ تیر شپه سقوط وکړ نو پریکړه داس و چې فاریاب په شمال ته د طالبانو د توجه او حمله په خاطر معاون صاحب هلته سفر وکړي د فاریاب د پولیسو ویاند عبد الکریم یورش د معلوماتو لمخې د غورماچ د ولسوالۍ ودانۍ نن سار وختي تر سختو جګړو وروسته د طالبانو لاسته ولوي ده او امنیتي ځواکونه په نږدې ویاړ کې ځای پر ځای سوي دي د هلمند والی وایي تازه دمې ځواکونه دغه ولایت رسیدلې او ډېر ژر به د مرکز لشکرګاه شاوخوا سیمه کې تصفیوي عملیات پیل سي حیات الله حیات نن په خبري ناسته کې ویل چې دغه ځواکونه له مرکز او کندهار څخه لشکرګاه ته رسیدلې دي
بېګا تقریبا د شپږ سورته وسو شاوخوا پورې کومندوی پیاده ضربتی او د ځواکونو لخرګات تر ورسېدل ترڅو په مختلفو سیمو کې د دښمن سره د موجوده قوتونو ترڅنګ مقابله د پاروزی او دښمن د لخرګات چندونه په شاکو
وسلوالو پرنده لشکرګاه په شمال کې دوهم امنیتي حوزه ته ننوتل او یو شمیر سیمې تر خپل ولکې لاندې راوستلې خو د ورځې په اوږدو کې افغان ځواکونه بیرته وتوانېدل چې دوی د شار له اړوندو سیمو په شا کړي اخو د غور د امنیت قمندانۍ د امنیت امر ضیاءالدین ثاقب وایي چې طالبانو نن سار له څو خواو د غور د دولتيار پر ولسوالۍ حمله وکړه چې لا هم ملته جګړه روانه ده له سیمې د ازادي رادیو خبريال وایي د غور له مرکز مرستندوی ځواکونه سیمې ته ورسې دلی خو له هم د تلفاتو د دقیق شمیر په اړه معلومات نسته او روسي کورونی خبر دا چې د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د کمشنرانو د غوروي کمیټه وایي دوی د خپل کار دوهم پړاو چې د اسنادو څېړنه او په شرایطو د وړ کسانو د لیست برابرول دي پیل کړی د غوروي د کمیټې غړي یوسف رشید نن ازادي رادیو ته ویل چې شاید پړاو دوی اونۍ وخت ونیسي چې وروسته به بیا له متقاضیانو سره د مخامخ مرکو بهیر پیل سي د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د غوروي کمیټې له نږدې دوه نوی راهیسې خپل کار په رسمي توګه پیل کړی دی دا تر دې دمه د افغانستان اړوند مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه زموږ همکار نوریاس نوري وړاندې کوي
فرانسوي چارواکي وایي روسیه غواړي پاریس ته د ولسمشر ولادیمیر پوتین سفر له ولسمشر فرانسوا اولاند سره د خبرو د اجنډا پر سر د اختلافاتو له امله شاته وغورځوي رویټرز د فرانسې د ولسمشر د دفتر د سرچینو په حواله نن خبر ورکړ چې روسي چارواکو هغه وړاندیز نه دی منلی چې پوتین به د اکتوبر په 19 له اولاند سره په کتنه کې یوازې د سوریې د حالاتو په اړه خبرې کوي دغه سرچینې ویلي چې کرملین او ایلیزا نن سهار هم له یو بل سره اړیکه ټینګه کړه او پوتین ته د سوریې په اړه د خبرو لپاره د یوې کاري غونډې وړاندې د دې وشو اورته ویل شو چې ولسمشر اولان به په نورو غونډو او مراسمو کې ګډون نه کوي ټاکل شوی و چې پوتین به د فرانسې پلازمینه ته د سفر په ترڅ کې له اولان سره پر کتنې سربیره په پاریس کې د روسي اورتودوکس کلیسا پرانیزي او د روسي د هنر له نندارتون څخه لیدنه وکړي
فرانسه د هغو نړیوالو هڅو مخکښه ده چې د سوریې په حلب ښار کې د یاغیانو په تر کنټرول لاندې سیمو د روسیې او د سوریې د جنګي الوتکو د بمبارۍ د پای ته رسولو غوښتنه کوي. د دغه بمبارۍ په نتیجه کې په سلګونو ملکي وګړي وژل شوي او په لسګونو زره نور عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. روسیه د اکتوبر په نهمه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې په سوریه کې د اوربند ټینګېدو لپاره د فرانسې لخوا وړاندې شوې د پریکړې لیک مسوده ویټو کړه. د ناتو د اروپایي شورا او د اروپا د پارلمان مشران وایي دوی د روسیې په وړاندې یو سخت دریسته ژمن دي، خو بیا هم له دې هېواد سره د خبرو ور نه بندوي. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ، د اروپایي شورا مشر ډونالد توسک او د اروپایي پارلمان مشر مارټین شولز د دوشنبې په ورځ په جرمني کې په یوې غونډه کې د موسکو په وړاندې د یوې انډول شوې پالیسۍ غوښتنه وکړه. شولز وویل موږ نه غواړو روسیه لویدلې وبولو، بلکې موسکو ته باید ووایو چې موږ هغه کړه وړه چې تاسو یې کوئ غندو، ځکه هغه غلط دي، خو له دې سره سره د خبرو ور تر هغو خلاص پرېږدو چې تاسو خبرو ته چمتو کیږئ. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ وویل له دې سره سره چې روسیې له سړې جګړې راهیسې په پراخه کچه خپل پوځي ځواک پیاوړی کړی، خو بیا هم له دې هېواد سره د رغند اړیکو غوښتنه کوي.
We have seen that they have developed new capabilities.
موږ لیدل چې هغوی نوې وسلې ځای په ځای کړې دي. دوی ډېر ځواکونه ځای په ځای کړي، خو اساسي اندېښنه لدی حقیقت سره تړلې ده چې دوی د خپلو ګاونډیانو پر ضد له قوې څخه کارولو ته لیوالتیا ښکاره کړې. بلګې د اوکراین کریمیا د خو په ګرجستان کې هم دا کار کړی. دوی په مولداوی کې هم د دې هېواد حکومت د غوښتنې خلاف ځواکونه لري. موږ نن یوه روسیه وینو چې لا قاطع ده. موږ یوه پیاوړې روسیه وینو، یوه داسې روسیه چې لیواله ده له قوې کار واخلي.
Russia which is willing to use force.
د اروپایي شورا مشر توسک هم وویل چې له روسیې سره عادي اړیکې یو هدف دی، خو له هغه مهال رئیس چې په 2014 میلادي کال اروپایي ټولنې پر روسیې د اوکراین د کریمیا د ټاپو وزمې په خاطر چې له خپلې خاورې سره یو ځای کړي بندیزونه لګولي، هیڅ نه دي بدل شوي. د قزاقستان امنیتي ځواکونو د هېواد په تر ټولو لوی ښار الماتی کې درې مشوک تروریستان نیولي. د قزاقستان د ملي امنیت کمیټې د سهشنبې په ورځ وویل چې نیول شوو کسانو د قانون د تنفیذ پر چارواکو تروریستي حملې پلان کړې وې. د دې کمیټې پلټونکو په یو بیان کې ویلي چې له مشکوکو کسانو سره یې پر افراطي لیکنو سربیره داسې ټوټې موندلې چې په چاودیدونکو وسیلو کې ترې کار اخیستل کیږي. د ازبکستان سرپرست ولسمشر شوکت میرزایف د اساسي قانون د ورځې په ویاړ چې د دسمبر له 8 سره برابر ده د بندیانو د بخښنې وړاندیز کړی دی. د ازبکستان د پارلمان سنا جرګې وویل د دوشنبې د ورځې په غونډه کې دغه وړاندیز چې له مخې به ښځینه بندیان، هغه بندیان چې په کم عمر د ترسره کړو جنایتونو په خاطر زندان شوي، او هغه نارینه بندیان به چې عمرونه یې له شپېتو اوښتي، او هم بهرنیان او معلول بندیان خوشې شي. سنا جرګې به په دې اړه وروستۍ پرېکړه د چهارشنبې په ورځ وکړي. دا د ازبکستان د پخواني ولسمشر اسلام کریموف تر مړینې وروسته لومړی ځل دی چې دا هېواد بندیان بخښي. یو نوی راپور چې د ملګرو ملتونو د ایسایو پر اساس برابر شوی اټکل کوي چې په نړۍ کې به شاوخوا 200 میلیون نجونې له 18 کلنۍ مخکې په زور واده کولو ته اړ کړای شوې وي. دغه راپور چې د ماشومانو د ساتنې یا سیف د چلډرن ادارې د ماشومانو د ماشومو نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت نن خپور کړی وای، په هرو 2 ثانیو کې تر 15 کلونو کم عمره یوه نجلۍ په زور واده کولو ته اړ ایستل کیږي، او ډېرې نورې نجونې یوازې د 10 کلونو په عمر په زور ودیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې د ادارې د اټکل له مخې تر 2015 میلادي کال پورې به د هغو نجونو شمیر چې په کم عمر واده کولو ته اړ شوي شاوخوا 1.2 میلیون نجونو ته ورسیږي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
د هم د کابل په ګډون د ځینو لویو ولایتونو د هوا د حالاتو وړاندوینه چې د سانتیګریډ په کچه اټکل شوې. نن به په اکثره لویو ښارونو کې به آسمان صاف وي او هوا به نسبتا سړه وي. په کابل کې د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه وه. په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 10. په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 25 او ټیټه 11. په مزار شریف کې د تودوخې لوړه درجه 26 او ټیټه 14. په بدخشان کې د تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه 11. او په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 19.
دوستانو زموږ غږ لاسه رادیو ناوړی په روانه خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. په بوري چې افغان حکومت په ولایتونو کې د یو شمیر امنیتي مسولیتونو د یو شمیر امنیتي چارواکو بخښي صلاحیتونه ډیروي. په دې اړه د ولسمشر ویان هارون چخنسوري نن څرګندونه کړې چې وایي
اونا به اساس ارزیابی های خاص و مشخص و شرایط خاص خود تصمیم بگیرند که بعضی از صلاحیت های دیگر هم بر مسئولین امنیتی در ولایت واگذار کنند تا اونا بتوانند.
په دې موضوع په ریپورت سربیره مو د هلمند والی لاغه څرګندونو خبرو چې وای دی ولایت ته نوې ځواکونه رسیدلی او په څو اونیو کې به د لښکرګاه ښار شاوخوا سیمې لا وسلوالو پاکې کړي.
نوې تازه دمه قوتو سره به انشاءالله هغه ځانګړي پلانونه چې موږ لرو موږ به په دې وتوانېږو چې دښمن د شاوخوا سیمو نه په شا کړو.
د افغانستان په ګډون په ځینو هیوادونو کې په هر وو ثانیو کې وتر 15 کلونو کم عمر انجلۍ ودیږي. دا هغه موندنه ده چې د ماشومانو د خوندیتوب موسسې لخوا خبرې شوې دي. په دې موضوع د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون لویان رفیع الله بیدار سره غږیدل یو مرکه اوري. په دې ورسره کې د افغانستان امنیتي وضعیت خراب شوه. وسلوالو طالبانو د کندوز سربیره د افغانستان په جنوب او لویدیځ کې په خارسمو بریدونو ته زور ورکړي. پر دې موضوع د ازادي رادیو یو بحث خبريږي ک وختو نور ریپورتونه او نړیوال مسائل هم څېړو را سره اوسي. افغان حکومت په ولایتونو کې د یو شمیر امنیتی چارواکو صلاحیتونه زیاتوي. د ولسمشر ویان هارون چخانسوري وایي د دې اقدام لمخې به د امنیتی سکتور چارواکي په خاصو شرایطو کې خپل ځینې صلاحیتونه د ولایتونو چارواکو ته سپاري. یوسف خان زدران له کابل په موضوع نور تفصیل لري.
د طرز العمل او کاري اصول لمخې د ولایتونو امنیتي مسولین ځانګړي صلاحیتونه او مسولیتونه لري، خو اوس افغان حکومت پریکړه کړې چې په امنیتي بنسټونو کې د کارونو چټکتیا په خاطر په ولایتونو کې د امنیه قمندانانو په ګډون د امنیتي مسولینو صلاحیتونه ډېر کړي. ټاکل شوی چې له ارزونې وروسته د دفاع او کورنیو چارو وزیران او د ملي امنیت رئیس خپل ځینې صلاحیتونه په ولایتونو کې امنیتي مسولینو ته پریږدي. د جمهور رئیس ویان هارون چخنسوري د سه شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
در جلسات که برگزار میشه جلسات امنیتی
په هغه امنیتی جلسو کې چې هر ورځ جوړیږي پریکړه وشو چې د هیواد امنیتی او دفاعي بنسټونه چې د کورنۍ چارو او دفاع وزارتونه او امنیت ریاست پکې شامل دي د ځنګړو ارزونو او شرایط وروسته خپل ځینې نور صلاحیتونه هم په ولایتونو کې مسولینو ته وسپاري ترڅو حقوقي هم په خپل پریکړو کې سرعت ولري او کارونه ژر تر سره کړای شي.
د په داس حال کې د چدګوندوس په ګډون د ځینو هغه ولایتونو چارواکي چې جګړه پکې روانه ده دا کوي چې مخالفینو ته د ماتې او ځواب ورکولو لپاره ډیر وخت د لوړ پوړو چارواکو اوامرو ته انتظار باسي. د پوځي چارو کارپوهان وایي چې د ولایتونو امنیه قمندانان په خپل سر د عملیاتو د ترسره کېدو صلاحیتونه نه لري. د کورنیو چارو پخوانی وزیر مجتبی پتنګ په دې باور دی چې په ولایتونو کې امنیتي چارواکو ته د ځینو واکونو ورکول د دې سبب کېږي چې د وسلوالو مخالفینو حملو ته په وخت ځواب ورکړل شي. ښاغلی پتنګ په دې اړه وایي
نسبت بازی که مرکز تحلیل ارزیابی میکنه وضعیت امنیتی را
ده ده پرزای چه مرکز امنیتی وضعیت تحلیل و ارزیابی کردی ولایت شکوالی سی چه اغا وارزوی چه دشمن پا کم زایی که پا کم کچه دی او چرنگ عملیت باید تر سرسی چه ده کار شد تمامی جی خود زین قطعات لکه سرحدی پولیس آمان ازم ده چطک برگون قطعه دیر وقت لمرکز هدایت اخلی ده باید منسجم سی او ده خپل ولایتونو لامنی قماندانانو هدایت وخلی چه ده کار بر دیر گتور تمام سی.
خو په ورته وخت کې د ولایتونو امنیتي چارواکو په مدیریت کې د کمزوري اندېښنې هم شته. د کورنیو چارو پخوانی وزیر مجتبی پتنګ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
در سطوی پایین کمانان صاحبای که هستن
په ټیټه کچه قماندانان صلاحیتونه لري، خو ستونزه دا ده چې ځینې قماندانان صاحبان او چارواکي خپل صلاحیتونه نه پیژني. دا چې وایو چې په ولایتونو کې د مدیریت کمزوري موجوده ده او یا د کار کادرونه کم دي له همدې ځای منشا اخلي او څوک چې خپل واکونه ونه پیژني نو سخت ده.
د نظامی چارو کارپوهانو په باور د امنیه قماندانانو په ګډون د ولایتونو امنیتي مسولین د تدارکاتو او لوجستیک په برخه کې لږ صلاحیتونه لري چې ځینې یې ور ډیر شي دا به د ځواکونو ترمنځ د فعالیت او سرعت د ډیرېدو سبب وګرځي. خو دوی وایي چې باید په دې برخه کې جدي څارنه هم موجوده وي تر څو خپل سریو ته زمینه مساعده نشي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
دوستانو د هلمند والی وایي د لخکرګه پر شاوخوا به جګړه په څو نیو کې پای ته ورسیږي. د هلمند یو شمیر چارواکو د دې ولایت والی حیات الله حیات نن په یو خبري غونډه کې وویل لشکرګاه ته د کندهار او مرکز څخه یو شمیر تازه دمه سرتیری او کمانډوي ځواکونه ورغلي او ډیر ضرب شاوخوا سیمې د وسلوالو له حضور پاکې کړي.
بېګا تقریبا د شپږو سورته وسو شاوخوا پورې کمانډوي پیاده ضربتي او د ځواکونه لخکرګاه ته راورسېدل ترڅو په مختلفو سیمو کې د دښمن سره د موجوده قوتونو ترڅنګ مقابله د پاروزی او دښمن د لخرګه د چندونه پشاکو ولسونو ته ډاډ ورکو چې ان شاء الله هغه قوت چې دلته موجود و هم د دوه په خدمت کې ول د نوي تازه د قوتو سره به ان شاء الله ځانګړي پلانونه چې موږ لرو موږ په دې وتوانیږو چې دښمن د شاوخوا سیمو نه پشاکو.
بلخوا د هلمند والی رسنیو ته دا موویل چې په تیرو څلور ساعتونو کې د لشکرګان عدلي او ناوې ولسوالۍ په اړوند سیمو کې 50 تنه وسلوال وژل شوي او ګڼ شمېر نورې ټپیان شوي. حیات الله حیات د لشکرګا اوسیدونکو ته د امنیت ډاډ ورکړ او د هغو څخه د آرام اوسېدو غوښتنه وکړه. په هلمند کې د 515 بس زون قومندان هم وویل چې په تیرو څلور ساعتونو کې د لشکرګا او نادلی په مربوطاتو کې 15 پولیس وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. دوستانو زموږ غږ له آزادې راډیو نه اوري. د هلمند نامنیو پاړه مو د دې ولایت د والی څرګندونه واورې دي. کندوز هغه سیمه ده چیرې چې تیره اونۍ خلک د جګړې شاهد و. وس تازه رپورټونه وایي چې وسلوال طالبان د کندوز لخاره په شات هم بول شوی دی، خو خار تصویر مده سي درک په سیمه کې چې لخاره وتل سیمه ده لا هم جګړه روانه ده. په کندوز کې تیرونه جګړه پیل شو چې د دې جګړې لامل د ملګرو ملتونو په وینا تر لزر ډیر کسان بي ځای شوی دي. د جګړو لکول اکثره بي ځای شوی تعلقان مزار شریف او کابل ته تللی. دغه بي ځای شوی په ناوړه وضعیت کې شون کوي چې د احمد شیبر رپورټ یې پاړه وو.
مرسندوی مؤسسه وای کوم افغانان چې د کندوز له شاره د جګړو له عمله تشدیدلی دي او پر نورو کورونو یې اړولې دي په ناوړه حال کې ژوند تیروي. کوم کورنیو چې بي ځای شوی ته پناه ورکړې ده د رویټرز اژانس په وینا د اکثرو اقتصاد هم شنه دی. افغان ځواکونه د کندوز په شار کې له تیرونی رئیس له طالبانو سره په جګړې بوختي. په کندوز کې د ښځو د حقونو یو فعاله گیتا بشر دوست چې په خپل حمله شاره وتلې ده وایي ډیری خلک چې له شاره تشدیدلی دي دوی له ځانو سره څه وړي نه دي. نوموړی رویټرز اژانس ته وویل زه د جګړې په لومړۍ ورځ له کندوز ووتلم، خو زما ټوله کورنۍ د طالبانو او حکومتي ځواکونو د توغندیو او هوانونو تر ډزو لاندې پاتې شوه. ملګرو ملتو د تیرې پنجشنبې په ورځ وویل چې نږدې 1000 کډوال له کندوز، کابل، تالقان او مزار شریف ښارونو ته تښتېدلي دي. په افغانستان کې د جګړو له امله 200,000 بې ځایه شوي شته او روان کال نږدې 2,000,000 کسان د جګړو له امله مجبور شوي دي چې خپل کورونه پرېږدي. په بغلان کې د سری میاشتې مشر عبدالرحیم قیومی وویل تر هر څه مخکې بې ځایه شوي خوړو او جامو ته اړتیا لري او کومو کورنیو چې دوی ته پناه ورکړې د هغوی اکثر خپل اقتصادي ستونزې لري. قیومی زیاته کړه چې د دوی دفتر د کندوز له بې ځایه شویو سره تر اوسه مرستې نه دي کړې ځکه چې تر دې دمه ترانسپورتي ستونزې شته. د بغلان په پلخمري ښار کې د کندوز له جګړو یو بې ځایه شوي نور الله شکوری رویټرز اژانس ته وویل د لخپل میرمن او 15 ماشومان سره له کندوز تښتېدلې دي. شکوری بیا وویل کډوال دلته ډیر سخت ژوند لري. 15 کورنۍ په یو کرایي کور کې چې دوی کوټې لري ژوند کوي. شکوری چې په ټلیفون یې رویټرز اژانس ته خبرې کولې زیاته کړه که چیرته حکومت ژر تر ژره کندوز له طالبانو تصفیه نه کړي ژمی را روان دی، سړه هوا به تر طالبانو هم په کندوز کې د ډیرو کسانو ژوند واخلي.
عزت الله پامیر هغه مدني فعال دی چې په کابل کې هڅه کوي څو د کندوز بې ځایه شوو ته مرستې راټولې کړي. پامیر وایي چې کابل ته شاوخوا 600 کورنۍ له کندوز ورغلي. له احمد شیبر سره د مرکې په پایل کې عزت الله پامیر کابل ته د تللو کډوالو په اړه وویل
د کندوز په لومړی درې ورځو پورې دلته ماجر نه یا بې ځایه شوي خلک نه راغلي کابل ته. د درې ورځو نه وروسته د بې ځایه شوو کورنۍ بهر کابل ته رامات شه او دا ټول د جګړې لامل راغلي د کندوز د ښار اوسیدونکو دي.
موږ داسې راپور لرو چې کوم کسان چې له کندوز را مهاجر شوي دي په کابل، په تالقان، مزار شریف او په ځینو نورو سیمو کې له نورو خلکو سره دوی اړولې دي چې د هغوی اقتصاد هم ښه نه ده او دوی په ډیر بد وضعیت کې ژوند کوي. د خپل کورونو وسایل او سامان آلات هم نه ځان سره نه دی راوړي. تاسو دا خبره تاییدوي؟
په تالقانو کې خو تقریبا 12,000 کورنۍ کېږي چې هغوی په یو دښته کې او ځینې چمنونو کې او ځینې ځای کې یوه ته ښوونځي خالي کړي په هغوی کې اوسېږي، نه د کور وسایل لري او نه د خوراک څښاک دپاره. د تالقانو عام اوسېدونکي او ولایت ورسره ځینې مرستې کوي، هغوی خپلې هڅې کوي. همدارنګه مزار شریف کې ډېرې زیاتې کورنۍ دي چې هغوی تعداد تقریبا تر 15,000 پورې رسېږي، خو کابل ته کمې کورنۍ راغلي دي چې دلته دوی هم په همدغه چې خلکو باندې چې هغوی هم اقتصادي توان نه لري چې دومره غټ بوج برداشت کړی شي، خو دا چې شناخت وسه لري او خپلوان یې د هغوی په کورونو کې اوسي.
تاسو د یو مدني فعال په صفت باندې څه هلې ځلې کړې دي چې له دغو کورنیو سره مرستې وشي؟
موږ دلته درې څلور غونډې وکړې ده د کندوز کم فعال ځوانان چې کابل ته راغلي دي په ګډه باندې مطبوعاتي کنفرانسونه هم ورکړې دي درې څلور ورځو کې. همدارنګ هم هغه ځوانان ځینې ځوانان هم دې لپاره تنظیم کړي چې هغوی مرستې راټولې کړي او دا کوم مختلف مدني ټولنې چې مرستې راټولوي د دوی ترمنځ همغږي رامنځته کړي چې د مرستې په سمه توګه اړو کسانو ته ورسیږي.
دوستانو، عزت الله پامیر چې په کابل کې د کندوز د بیزای شو کډوال لپاره مرستې راټولوي، تاسو ورسره مرکه اوریده.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوت بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په سمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
دوستانو، زموږ غږ له ساده رادیو ناورې نن د اکتوبر 11 نیټه د چې ملګرو ملتونو دا ورځ د کموم رنجونو نړیواله ورځ نومولې ده. د افغانستان په ګډون په ځینو هیوادونو کې په هر وو سانیو کې وتر 15 کلونو کموم رنجلۍ ودیږي. دا هغه موندنه ده چې د ماشومانو د خوندیتوب موسسې یا سیف د چلډرن لخوا خپره شوې. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم دا تاییدوي چې په دغه هیواد کې د کوچنیو نجونو د جبري ودولو مسله په لوړه کچه وجود لري. فریبا ظاهر د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون لویان رفیع الله بایدار سره په دې مرکه کړې او په سر کې د دې کمیسیون
د انکشافي پروژې نشته ده. هغه د فقر کچه ډېره جګه ده. هغه د نیوسه متاسفانه چې ډېر جګه ارقام ده او د نهه کلنۍ نه تر پنځلس کلنۍ پورې دغه عموما ډېر خطرناک دي لپاره او نورې پرتې سیمې او ولایتونه چې لرې واقع دي د غټ ښارونه هلته د پچیسونکي ودونو کې دا زیات دی نسبتا. موږ په مجموع کې که یو نفر هم وي دا د خواشنۍ ځای ده او د دا اقدام غیر قانوني ده. ځکه اوس په دې اخلاق باندې موږ قوانین لرو چې هغه باید مراعات شي او هغه باید محترم وګڼل شي او دا مختلف ملتونه لري چې هغه ملتونه هم واجب دي.
مثلا کوم دي که یو څو د مثال په توګه وست
یو د قانون نه دی خبرتیا. دویم رسومات ناوړي رسومات دي زموږ په کورنۍ کې زموږ په هیواد کې چې دا هغه عناناتو د مخې هم په تشتن کې واده کول یو عادي کار و تدریخي. دریم هغه کسان چې دغه پټیشن کې ودونه هغه مسابقې دي او عملان دي متاسف را چې هغه د اغنافیزه قانون په اساس باندې په ځانګړي توګه باندې د خوځو پلان د تاوتریخوالي معنا قانون په اساس باندې د عدلي تعقیب باندې نیول کیږي چې تاسو یو جزایی او جرم هغه ته راجع شي. همداشان په ټولنه کې د دغه قضایا او جدي مدانو دي د ته د نیو لامل عام کمکاري موجوده ده او نور سپینډیرو مشرانو چې په بیا کومه ډېر کار دی چې دا عمل یو کارګرن عمل وګڼي چې د دې مخه وشي.
به درس پلک چې تاسو معلومه ده چې هر ستونزه یو حل لار لري، نو د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په ځانګړي ډول د همدې ستونزې د کمول یا د لمنځه وړلو لپاره په خاص توګه کوم اقدامات کړي دي چې ډېر جدي دي او په جدیت سره تعقیب شوي دي او څه نتیجه مو اخیسته ده؟ ځنه
زموږ درې مسلې ډېرې مهمې دي. یو د آگاهي ورکول چې د اسلامي تعلیمات په بنیاد باندې او د نافذي قوانینو په بنیاد باندې او د هغه محدود نړیوال قواعد په بنیاد باندې خلکو ته آگاهي ورکول چې دغه عمل چې کوم دی کوي دا غیر شرعي او غیر قانوني هم دی. او دویم د رسوماتو او د ناورو رسوماتو د کموالي لپاره کار کول. بله مسله نظارتي ده چې موږ نظارت کوو د دې چې آیا دغه هیوادونه اوس هم کېږي. که کېږي دغه عملانې باید قانون ته پیش کړی شي او قانون چلند ورسره وشي. څلورم د جوړښتونو او د قوانینو لوایحو مقرراتو داسې اصلاح کول چې د ښځو د حقونو تحفظات پکې ډېر شي. څلورم مسله موږ دا مسله د دیني علماو ته راجع کوو او سپین ږیرو ته چې
دغه څه فیصله پری کړو کې کله دغه څه پټیشن کې واده مراسم کېږي هغه چې شرکت کوي نو هغه سره کار کوي چې تاسو په دغه مراسمو کې شرکت وکړي دا چې په خیره پیښیږي نو مصاحبان ورته پوښتنه کوي باندې غیر قانوني عمل
دوستانو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون لویان رفیع الله بیدار سره مو د کم عمر نجونو د ودونو او همدارنګ د نجونو په وړاندې د نورو زور زیاتیو پر موضوع مرکه اوریده اوس به هم از د موږ د څو اوریدونکو څرګندونه واورو دوی هم د هغه نجونو د ودونو پر موضوع غږیدل دي چې په کم عمر کې د کورنۍ لخوا په جبر ودول کیږي
کوچنی عمر کې جنکه ودور او مشمات په کوچنی عمر کې واده کونه دا ډیر ناروا مل د اسلام کې دا په خدای په قرآن مجید کې مویل دي په حدیث شریف او راغلي ډیر حدیثونه مولا صاحبان ټول د باندې خبر دي موضوع باندې غږیږي ټول ټول په مسجدونو کې دا خلک خبره کوي چې مسجد ناروا ده بیا هغه سره سره هم خلک دا کار کوي نو ولا کار نه کوي باید د نصر غړونه هر کس کې باید هر کس پیږي هر پمیر په دې باندې باید پیږي چې کوم عمر کې باید واده او د جنې واده نشي او الګ ته واده ونشي
د اسلام د نگانا د زیرسنو واده هم ناروا ده هم د تر د نگانا ناروا ده نړیری بدخوالی لري ځکه چې اسلام چې کوم عمر ټاکلی دی د بلوغت سم دی هغې ته د نن رسېدو مخکې واده کول ډېر مشکلات من سره وړي باید چې هلک وي او که جنۍ وي پوره سن پوره کړي دا ډېر بد عواقب لري
دا خو ډېر غلط کار دی چې د ماشومان یا کوچنیان په وړوکي سن کې واده نه کوي خپل په ښه او بد نه پوهېږي او دا دې ته اړه کېږي چې یو انسان خپله خودکشي وکړي
دوستانو په کم عمر کې د نجونو د ودولو په اړه زموږ د څو اوریدونکو څرګندونه وي خزی په افغانستان کې یوازې له دې ستونزې سره نه دي مخ چې په کم عمر کې په زور ودول کېږي زرګونه افغان خزی رسمي قضایي سیستم ته لاسرسی نه لري او د صحرایي محکمو لخوا یې د مسلو پریکړه کیږي له دغو خزو ګڼ شمیر په غیر رسمي زندانونو کې ورځې شپې تیروي او ډیر یې د کلي د ملکانو په کورو کې د نوکرانو په توګه سزا تیروي رویټرز خبري اژانس د فوزی په نوم د یوې خزې کیسه راخیستې چې له کوره د تیښتې په تور نیول شوې او د کلي د ملک په کور کې د مزدوري په توګه بند تیروي له ملالۍ بشیر څخه د دې رپورټ تفصیل اورو
کله چې پر اتلس کلنی فوزیه له کوره د تښتېدو او زنا تور پوریسو په پکتیا ولایت کې صحرایي محکمې دې ته د بند سزا ورکړه دې ته وویل سول چې اتلس میاشتې بند به تیروي خو په زندان کې نه بلکې د کلي د ملک په کور کې به پرته له معاوضې د مزدوري په توګه کار کوي او په بشپړه توګه به د ملک تر کنټرول لاندې وي فوزیه رویټرز خبري اژانس ته د پکتیا ولایت په مرکز شارنه کې ویلي هلته مې ژوند لکه د حیوان داسې و او لکه د مینځې په توګه یې ساتلم دا د ملک د کور لبنده د یو څو مودې لپاره راخوشې سوې وه ځکه چې ناروغه وه فوزیه نه غوښتل له بیرې د ځان په اړه نور معلومات شریک کړي خو د دې د کورنۍ غړي او نږدې خپلوان دا د فوزیه په نوم پیژني فوزیه رویټرز خبري اژانس ته ویلي خدای دې له هیڅ ښځې سره داسې نه کوي لکه له ما سره چې څه وړ چلند کېده په پکتیا کې د ښځو لپاره زندانونه نسته او د افغانستان پر ډکو زندانونو د نړیوالو لخوا ډیر ځلې انتقادونه سوي دي خو زرګونو افغاني ښځې رسمي قضایي سیستم ته لاسرسی نه لري او د صحرایي محکمو لخوا یې د مسئلو پریکړې کیږي په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې له اهدافو یو د ښځو حقونه ژغورل و چیرته چې سخت دریځو طالبانو ښوونځیو ته له تګه او له کاره د ښځو مخه نیوله رویټرز خبري اژانس لیکلی چې د فوزیه قضیه ښیي چې له طالبانو له خلاصېدو وروسته بیا هم څومره ډېرې ښځې له خپلو انساني حقونو بې برخې دي د بشري حقونو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د وروستي راپور له مخې چې په اپریل میاشت کې خپور سو په لیرې پرتو سیمو کې رسمي قضایي سیستم نسته او د شخړو د حل یوازینۍ لاره د مشرانو جرګې او صحرایي محکمې دي په افغانستان کې په رسمي زندانونو کې شاوخوا 850 ښځې چې له قتل نیولې تر مخدره موادو پورې پر تور بندې دي خو په دې شمېر کې هغه ښځې نه دي شاملې چې په غیر رسمي زندانونو کې بندې دي د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې که څه هم په غیر رسمي زندانونو کې له ټولو ښځو سره بد چلند نه کیږي خو د خپلو شکایتونو ثبتولو لپاره قضایي سیستم ته لاسرسی نه لري د بشري حقونو مدافعین وایي قضایي سیستم ته د لاسرسی نه درلودو له کبله د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي فرصتونه پراخ دي په پکتیا کې د بشري حقوقو فعال زلمی خروټ رويټس خبري اجنس ته ویلي چې پر دغه شذو له جنسي تیرې څخه د تاو ترخوالې تر نورو ډولونو پورې ظلمونه کیږي او له سزا اورېدو وروسته د کلی ملک له تورنو شذو سره د تشتن په توګه چلند کوي. فوزیه په ولایتي محکمه کې هم محاکمه شوې ده، خو بیا هم له 2015 کال راهیسې د کلی د مشر په باند کې ده او د هغه د کور کارونه ورکوي. فوزیه دانه کې ویلي چې د کلی د مشر په کور کې قربان دي جنسي تیرای هم سوي دی، خو دا وایي چې یوازې د او لخپل کورنۍ سره هیڅ ډول اړیکې نشته. په تیرو 15 کلونو کې د نړیوال ټولنې لخوا افغانستان ته ورکول شوی مالی مرستو څخه لږ پکتیا ته رسیدلی او په دغه ولایت کې اوس هم حکومت له طالبانو سره په جګړه دی. په پکتیا ولایت کې یو قومي مشر خلیل زدران رويټرز خبري اژانس ته ویلي چې د پخپل کور کې د شدو زنداني کول هیڅ تونزمن کار نه ګڼي او کله چې والی او د پولیسو مشر ورته وایي چې پخپل کور کې محاکمه شوی شدو ته ځای ورکړي، دی ورته ځای ورکوي. د ویلي چې دوه مشهزه یو وخت د پکور کې زنداني و او د هیڅ کله لښدو سره بد چلند نه دی کړی.
دوستانو په همدې ریپورت سره ورسېدو. څلور نیمه بجو ته ور بیا په مخې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته ل نورياس نوري اورو.
د غور ولایت دولت یار په ولسوالۍ کې طالبان او افغان ځواکونو ترمن د سهار لشپږ بجو راهیسې سخته جګړه روانه ده. د غور امنیه قومندانۍ د امنیت امر ضیاءالدین ثاقب ازادي راډیو ته وویل چې طالبان نن سهار له څو لورو پر ولسوالۍ حمله کړې چې لا هم جګړه دوام لري. د هلمند ولي وایي تازه دمې ځواکونه دغه ولایت ته ورسېدلي او ډېر ژر به د مرکز لښکرګاه شاوخوا سیمو کې تصفوي عملیات پیل کړي. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د کندوز ښار دوهمه او دریمه حوزې د تصفوي عملیاتو په نتیجه کې له وسلوالو طالبانو بیرته نیولې دي. د فاریاب د غورماچ ولسوالۍ له سقوط سره سم د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم نن شمالي ولایت فاریاب ته لاړ. د رسنیو د بازار په نوم له رسنیو او خبریالانو د ملاتړې اداره وایي په تېره یوه اونۍ کې په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی اته پېښې ثبت شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پاریس ته خپل سفر له ولسمشر فرانسوا اولان سره د خبرو د اجنډا په سر د اختلافاتو له امله لغوه کړل. کرملین ویان دیمتری پیسکوپ وویل پوتین د فرانسې ولسمشر ته په خبرو کې وویل چې هر کله دته مناسب وي دی به له پاریس څخه کتنه وکړي. د ناتو د اروپایي شورا او د اروپا د پارلمان مشران وایي دوی د روسیې په وړاندې یو سخت دریسته ژمندي، خو بیا هم له دې هېواد سره د خبرو ور نه بندوي. د قزاقستان امنیتي ځواکونو د هیواد په تر ټولو لوی ښار الماتی کې درې مشکوک ترورستان نیولې دي. د ازبکستان سرپرست ولسمشر شوکت میرزایف د اساسي قانون د ورځې په ویاړ چې د دسمبر له اتمې سره برابره ده د بندیانو د بښنې وړاندیز کړی دی. او یو نوی راپور چې د ملګرو ملتونو د احصایو پر اساس برابر شوی اټکل کوي چې په نړۍ کې به شاوخوا 200 میلیون نجونې له 18 کلنۍ مخکې په زور واده کولو ته اړ کړای شوې وي.
اوس هم نجيبه زمان له څو سپورتي خبرونو سره.
د سپورت ورځنې هنداره.
تاسو له ازادي رادیو څخه د نن ورځې سپورتي خبر ناوړي. د فوټبال فدراسیون مسؤلین وایي چې د افغانستان او مالزیا د فوټبال د ملي ټیمونو ترمنځ یو دوستانه سیالي نن د افغانستان پر وخت د مازدیګر پر 15 بجو او 15 دقیقو پیلېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو مسؤل سید علي کاظمي ازادي رادیو ته ویل چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم دغه دوستانه سیالي ته پوره چمتووالی لري. دغه سیالي د مالزیا په شاه عالم سټډیوم کې جوړه شوې ده او نن نا وخت به پایته ورسیږي. د افغانستان د آزاد مبارزو اتل احمد ولی هوتک په روسیه کې په نایټ فایټ سیالیو کې تر ګډون وروسته نن بیرته هیواد ته ستون شو. شاغلی هوتک د خپل وروستي سیالی په اړه چې د ایوان کازاچینکو سره یې درلودل وویل:
تاسو سره زما مخامخه درې دنه ما وزن کشي کې یعنی اخلاق یې په بده د اخلاق هم وسیو بده د کریکټر هم وسیو چې ما زیر تاثیر اولی
احمد ولی هوتک شاوخوا 15 کال کېږي چې دغه ورزشته مخه کړې ده. تر اوسه 19 نړیوال سیالي کړې دي چې ټولې ګټلې دي. د فوټبال د نړیوالو سیالیو د مقدماتي لوب په دوام نن د شمالي کوریا د فوټبال ملي ټیم د فلیپین د فوټبال ملي ټیم ته ماتې ورکړه. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو لمخې د شمالي کوریا ټیم وتونه چې د فلیپین ټیم ته درې د یو په وړاندې ماتې ورکړې. دغه سیالي نن تر سره سوه. د خبرونو پای.
ارګوی له څو میاشتو راهیسې د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو مشري له بهره کیږي. د ولسمشر ویان محمد هارون چخانسوري پرون په یوه خبري غونډه کې په دې اړه څرګندونې کړې. سباون کاکړې په اړه رپورټ لري.
د افغان ولسمشر ویان وایي چې له څو میاشتو را په دې خوا د وسلوالو طالبانو د جګړې مدیریت د بهرنیانو په لاس کې دی، خو نوموړي د کوم هیواد نوم وانخیست. محمد هارون چخانسوري د دوشنبې په ورځ یوې خبري ناستې وویل اوس مهال وسلوالو طالبان د جګړې قومانده د افغانستان له بهر څخه ترلاسه کوي او په خبره دوی د خپل بهرنیو ملاتړ لخوا تمویل او تجهیز کیږي.
اینا از امیان بیرونی خود
دوی د خپل بهرنۍ او حامیانو لخوا تمویل کیږي. د مشورې ورکولو په برخه کې هم په پوزي او مالی برخو کې تجهیز کیږي. وسلوال مخالفین په بشپړ ډول د جنگ مدیریت په خپل لاس کې نه لري.
مدیریت جنگ خود ګروپای طالبان در دست نداره.
د شغل چخانسوري په خبره په دې ورستوي کې وسلوال طالبانو خپل جګړو ته په دې خاطر زور وکړي چې د افغان حکومت ورستي لاسترونی تر پښتون لاندې راولي. چخانسوري زیاته کړې چې په هیواد کې د ورستوي جګړو د مهارولو او د مخالفینو د ځپلو په هدف ولسمشر محمد اشرف غنی د ولایتونو چارواکو ته دستور ورکړی چې له خپل ټولو امکاناتو څخه کار واخلي. بل خو د افغانستان د دفاع وزارت د ویان مرستیال محمد رادمنش په دغه ناسته کې وویل چې د افغانستان دشمن داخلي نه دی او د ځپلو لپاره د افغانستان په 19 ولایتونو کې 9 عملیات روان دي.
مسئولیت ما در افغانستان به حیث
په افغانستان کې زموږ مسئولیت د ملي اردو په حیث ستاده چې د افغانستان د ازادۍ او ملي حاکمیت څخه دفاع وکړو. همدانن موږ په 19 ولایتونو کې 9 پوځي عملیات پیل کړي او اوس هم په شمال، جنوب، شرق او غرب ولایتونو کې ادامه لري.
شمال، جنوب، شرق او غرب ادامه لري.
دا څرګندونه په داسې حال کې چې اوس مهال د کندوز او هلمند ولایتونو په مرکزونو کې جګړه روانه ده او وخت نا وخت یې پاړه خبر نه بدلیږي او تر څنګ یې په روزګان، فراه او بغلان ولایتونو کې هم د ناسم امنیتي وضعیت پاړه راپور نه ورکول شوی دی. سباون کاکړ، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
فرانسوی برتانیا باید لاخلاقی په لواده خالی د کم هغه مشمن په خپل خوره کې ومني چې کورنۍ په برتانیا کې اوسې. دا خبره د فرانسې د کورنۍ چار وزیر د دې کم د تړلو پاړه خپل برتانیبي سیالي سره له کتنې مخکې کړی ده. په دغه مشمنو کې ډیر افغانان دي. نوریاس نوری پاړه ریپورت لري.
د فرانسې د کورنۍ چار وزیر وای برتانیا اخلاقی مسولیت لري چې ټول هغه مشمن چې کورنۍ په برتانیا کې دي او اوس د انګلند تونل په دې غاړه د فرانسې په یو کم کې اوسې ومني. برنارد کازینوف دغه څرګندونې مخکې له دې چې لندن ته سفر وکړي او خپل برتانوي سیال امبر روډ سره وګوري آر ټی ایل رادیو ته د دوشنبې په ورځ وکړي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې کازینوف وویل دای په ډیر درنښت له برتانیا غواړي چې خپل اخلاقي مسؤلیت پر ځای او په سلګونو هغه د کم عمر لرونکو ماشومان ومني چې په برتانیا کې له خپلو کورنیو لري جلا ژوند کوي. د لندن په غونډه کې د فرانسې په بندري ښار کالي کې د زاړه کم د تړلو پر لارو چارو خبرې کیږي. په دغه کم کې په زرګونو هغه کډوال اوسې چې د جګړه ځپلو لکه د سوریې، عراق او افغانستان په څیر هیوادونو کې له جګړو تښتېدلي او غواړي د فرانسې د دې بندري ښار له لارې برتانیا ته ځان ورسوي. تیر کال چې کله د کډوالو بحران په اروپا کې اوج ته ورسېد، دغه کم ته هم د خلکو ډېر پام واوښت. فرانسې ویلي چې دغه کم به د روان میلادي کال تر پایه وتړي. فرانسوا اولان چې د ولسمشر په توګه لټاکل کېدو وروسته په دې وروستیو کې د لومړي ځل لپاره له دغه کم څخه کتنه کړې. ویلي چې په دغه کم کې بشري ناوړه وضعیت جاری دی. هغه ویلي د دغه کم کډوال به د فرانسې په نورو سیمو کې په کمپونو کې ځای په ځای شي. فرانسوي چارواکو ویلي هغه کډوال به چې له فرانسې پناه نه غواړي بیرته له دې هېواده وایستل شي. د راپورونو له مخې په کالي کمپ کې د چارواکو په وینا شاوخوا 10,000 کسان په خراب حالت کې ژوند کوي، خو مرستندوی ادارې شمیر 10,000 ښیي. د دغو کډوالو په سلګونو یې تر 1300 کلونو کم عمر ماشومان یا تنکی ځوانان دي.
دوستانو، د افغانستان په روان امنیتي وضعیت یو بحث لرو، خو مخکې له دې نه چې دې بحث ته ورشو د نړۍ په اړه یو رپورټ راخلو. په دې وروستیو کې د روسیې امریکا ترمنځ وضعیت کړکیچن شوی. د شوروي اتحاد پخوانی مشر میخایل ګورباچوف خبرداری ورکړی چې نړۍ د امریکا او روسیې د لانجو په خاطر یو خطرناک حالت ته رسیدلې. ګورباچوف د روسیې دولتي رسنۍ ته په خبرو کې وویل چې د روسیې او امریکا شخړه د سوریې د جګړو په سر لا پسې زیاته شوې. ګورباچوف همداراز د اټومي وسلو د تولید او زیاتوالي په سر توند انتقاد کړی او په بشپړه توګه یې د دغو وسلو په لمنځوړلو ټینګار کړی. صفی الله ستانکزی د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د ریپورت جزئیات راوړي.
د شوروي اتحاد د جمهوریتونو وروستنی مشر میخائیل ګورباچوف په امریکا او روسیې غږ کړی چې د سوریې په سر لانجوې نړۍ یو خطرناک حالت ته رسولې ده او باید ژر تر ژره دا وضعیت سم شي. ښاغلی ګورباچوف تېره ورځ د روسیې له دولتي رسنۍ ریا نوویستی یا آر آی سره په خبرو کې ویلي چې د امریکا او روسیې ترمنځ د سوریې د جګړو په سر د خبرو درېدل یوه لویه تېروتنه ده او باید دا خبرې له سره پیل شي. ګورباچوف ورسره له هغه د دغه خطرناک حالت په اړه خبرداري ورکړې چې امریکا متحده ایالاتونو په سوریه کې د اوربند ټینګښت په خاطر د روسیې لخوا د خبرو د مختوړلو هڅو ته منفي جواب ورکړ. امریکا پر روسیې تور پورې کړې چې په دغه هیواد کې د سکال ولسمشرۍ انتخاباتو پر مهال د امریکا سیاسي اهداف هک کوي. روسیې د دغه منفي جواب په غبرګون د اټومي همکاریو یو شمېر موافقې ځنډولي، په سوریه کې او له اروپا سره په پولو کې زیات پوځیان ځای پر ځای کړي او همې د ناټو په یو قدمي کې په کلینینګراد کې د اټومي وسلو د لیک دوړ میزایلو سیستم فعال کړي. نه هاتیا کلن ګورباچوف همدارس په آیسلند کې په یو جلا بیان کې ویلي چې د نړۍ د سرو قدرتونو ترمنځ په وروستیو کلونو کې د اړیکو خړپړ کېدو له اټومي وسلو د یوې خالي نړۍ هیله هم له منځه وړې ده. ښاغلی ګورباچوف ویلي تر هغو چې اټومي وسلې وي د هغوی د کارونې خطر هم محسوس ده او باید دا وسلې په کامله توګه له منځه لاړې شي. ګورباچوف چې په 1990 میلادي کال کې د اټومي وسلو د خنثی کولو د هڅو په لړ کې د سولې نوبل جایزه هم ګټلې، ټینګار کړی چې د اټومي وسلو له منځه وړل له تروریزم سره مبارزه او د طبیعي پیښو د ورانۍ او مخنیوي باید د ټولو لپاره لومړیتوب ووسی.
دوستانو په همدې ریپورت سره د ریپورتونو برخه پای ته رسو. زموږ بحث تر ازو په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ښاري سیمو وسلوالو طالبانو بریدونه زیات کړي دي. په دې لړ کې کندوز، هلمند، همدارنګه اوروزګان او ځینو نورو سیمو څخه د جګړو رپورټونه ورکول کیږي. دا مهال افغان ځواکونه له وسلوالو طالبانو د کندوز د ښار په ګډون د یو شمېر ولایتونو د هغو سیمو د بیرته نیولو په جګړه بوختي چې وسلوالو په وروستیو بریدونو کې لاندې کړی دي. ازادي راډیو د افغانستان وروستی امنیتي وضعیت په یو بحث کې له څو تنه میلمنو سره څېړلې. د بحث وړاندې کوونکی رحمت الله افغان دی. تاسو له رحمت الله افغان سره پرېږدم او زه درنه اجازه غواړم.
د اونۍ بحث
په دې وروستیو کې په هیواد کې امنیتي وضعیت خراب شوی. وسلوال طالبان توانېدلی دي چې د ځینو ولایتونو مرکزونو باندې حمله وکړي او حتی طالبانو د کندوز ښار ځینې سیمې ونیولې. چې دا مهال افغان ځواکونه له وسلوالو طالبانو سره د کندوز د ښار په ګډون د یو شمېر ولایتونو په شاوخوا کې په جګړو بوخت دي. د افغانستان د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی د دوشنبه په ورځ د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون په غونډه کې له کندوزیانو بخښنه وغوښته. ازادي راډیو په دې اړه یو بحث چمتو کړی چې زه رحمت الله افغان وړاندې کوم. په دې بحث کې پوښتنه شوې چې آیا روانو امنیتي ستونزو ته یوازې د چارواکو بخښنه غوښتل بسنه کوي؟ په دې بحث کې را سره د ولسی جرګې غړی حاجی نذیر احمدزی، د دفاع د وزارت مرستیال ویان محمد رادمنیش او د پوځي چارو کارپوه عتیق الله امرخیل میلمانه دي. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. په لومړي سر کې له جنرال صاحب نه پوښتو، رادمنیش صاحب نه، که د وروستي امنیتي وضعیت په اړه باندې اوریدونکو ته معلومات ورکړي، په هیواد کې په ځانګړې توګه په کندوز کې امنیتي وضعیت په کوم حال کې ده؟
کندوز کې سه جګړه شروع ده. مونږ د چارای ترکمن خاکنی او همدارګه د چاردرې لارې خلاصه کړه سی. اوس د مونږه ټول قوتونه هلته په چاردره کې اکمالات شوی دی. هم همدارنګه د حوضې دو سه نومې په نامه د سید آباد دی مونږ پیشرفت کړه، انګورباغ او ارباب خان کلی او همدارنګه د قزاقانو کلی او ګلتپه مونږ نیولې. اوس د مونږ پلاس کې دی او دشمن د شار د مرکزی چوک نه سی مخکې هلته وو، اوس نسته. هلته خلک آرام دی او د درې نیمې کیلومترې په شاوخوا کې سی دشمن اوس هلته ځالې لري. د مونږ جنگ روانه ده او همدارنګه د الچین لاره مونږ خلاصه کړه تر خان آباد پورې. دغه لاره خلاصه ده اوس او دا په دې معنا نه دی سی هلته جنگ نسته. جنگ سته اما مونږ وکولای شو دشمن پښاوتم بو او د دشمن للیکونه ډیر زیات هغه ګروپونه سي بخار کې وغختل سي خرابې رامنځته کی د منځه لاړل.
که د خود کندوز امنیتی وضعیت سو که د هلمند فرا او دارنګ د روزګان امنیتی وضعیت په اړه معلومات
او دارنګ په هلمند کې کله چې تاسو اوریدلې واسه دوم ناحیه د دشمن په لاس کې ولویدو، اما په دا سلیر ویش ساعتو باندې موږ هلته عملیات درلودی او اوس دشمن په ناحیې دو کې نسته او په شاتم بولې اوس په لشکرګار شار کې یو مضبوطه کمربند استه، اما موږ په نادالی او چاهانجیر کې خپل عملیات هلته غځولې او اوس روانه دلته.
حاجی صاحب، کله چې چارواکي په خپلو کارونو کې پاتې راسي بیا بخښنه غواړي، لکه تېره ورځې د افغانستان د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزي د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت په کمیسیون کې له کندوزیانو بخښنه وغوښتله، یوازې د چارواکو همدغه بخښنه غوښتل بس یې نه کوي اوسنۍ حالت ته؟
معذرت معنی موضوع نه حل کیږي. اولین د کندوز مشکل هلته مشکل د امنیتي سکتور تر منځ نه هماهنګي ده. تر څو پورې چې امنیتي سکتور استقلالیت حاصل نه کړي، مستقل نه سي، نو له دې نه به بدو عواقبو سره موږ تاسو مخامخ کیږو.
یعنی مطلب د څوک د هلته څه ډول استقلالیت نه لري؟
استقلالیت دا ده چې امنیتي سکتور باید مستقل واوسیږي. وزیر د پاپویسه تر اخره هغه پورې تقرري هر څه، نو موږ کولی شو چې په درسته طریقې سره بیا وزیر نه پوښتنه وکړو. اوس وزیر خبر نه دی روا قمندانې مقرریږي، وزیر خبر نه دی قول اردو قمندان مقرریږي، وزیر د داخلي خبر نه دی، قمندان د امنیې په خپل فرمایش باندې روانې. همدغه وجه ده چې د موږ تاسو د امنیتي سکتور هغه قربانۍ چې روزانه یې موږ ورکوو، باشهمته اردو د موږ باشهمته سربازان د چا له وجې نه د دوه پاسېدو اشخاصو له وجې نه له سوال سره مواجه کیږي او د ولس کې دوی اعتماد کمیږي.
ردمنش صاحب، تاسو دغه د داج صاحب خبرې منئ چې دوی هلته داسې یو وضعیت ده چې هلته د دفاع وزیر خبر نه وي، دلته چارواکي بدلیږي رابدلیږي، خصوصا دفاع وزارت کې؟
په وزارت دفاع کې پیشنهادات ټول د وزارت دفاع له لارې نه کیږي، اما داسې هلته په کندوز کې دغسې مسئلې رامنځته شو، زه دا وایم صحتمند یو نارسایي استه پکې که نه کله چې دشمن د هغه کمربند چې موږ وایو مضبوطه کمربند و هلته په کندوز ښار کې داخل ته راځي، نو حتما یو نرسۍ پکې سته چې باید موږ د خلکو نه معذرت وغواړو.
امرخیل صاحب، جنرال صاحب هم ومنله چې هلته ځینې ستونزې موجودې وې، چارواکي بیا بخښنه غواړي، تاسو به نظر په دې ډول څه په دې اړه څه ده؟ یعنی یوازې بخښنه غوښتل د کندوزیانو لپاره کفایت کوي که نور کارونه باید وسي؟
اول خو دغه بخښنه غوښته دا هم یو جرأت غواړي، او دغه که نور څه نه یو څه تسکین د خلکو کېدای سي چې چارواکي خو زموږ دي هغه دی او بخښنه خو غواړي، اما په تعصب سره داسې خلک موږ لري چې هغه خپله پوهېږي نو بخښنه ملا نه غواړي. بیا چې بخښنه غوښتې کور ودان دا هم یو جرأت ده.
بخښنې وړاندې باید تدابیر نیول شوي وای دلته.
خو خیر، دا به وګورو چې آیا دا بخښنه کفایت کوي یا نه کوي. د دې دپاره یو بررسي پکار ده، د دې دپاره خبره پکار ده. اول خو راځئ دې ته وګورو چې په افغانستان کې دا جګړه، دا اوسنۍ جګړه چې موږ اختیار کړو 15 کاله کېږي روانه ده. په دې 15 کلو کې موږ ډېرې زیاتې تجربې لاس را نه وړي، ځکه چې زمونږ د هر منطقه کې چې جګړه سوې ده یا هر ځای کې چې جګړه سوې ده هغه په عین وخت کې په عین زمان کې داسې یو سمه بررسي نه ده سوې، په هغه کې چې دغه جګړه وراغله، حمله وسوه، بېرته موږ په شا وتنبوله، دلته اشتباه دی چا وه، دلته غلطي دی چا وه، دلته چا وکړه، دلته چا خپل وظیفې اجرا نه کړې، تر اوسه پورې موږ نه دي اورېدلي چې دغه کار سوی. متاسفانه دغه یو لوی اشتباه همدغه ده. هره جګړه چې کیږي په آخر د جګړه کې یو بررسي کیږي چې دغه جګړه کې قومندان چې دې ته قرار ورکړی و، قومندان چې دا جګړه مخته بیوه، د څه وکړه او دښمن یې تر کوم ځایه تعقیب کړه، دښمن یې بالاخره څه پرې وکړه، له بینه یې وړ، تسلیم یې کړه، که وتښتېد نو چېرته وتښتېد او بعدي دې د عملیات چېرته و.
جنرال صاحب، محترم ردمنش صاحب، مخکې یادونه وکړه امرخیل صاحب چې هره جګړه یې بیا وروسته پایلې ولري، همدارنګه خوندوز تیر کال سقوط وکړ، سقوط نه وروسته دولت یو هیئت وټاکه، هیئت معامله بیخي ورکه سوله، یعنی افغاني تاسې ارزونې چې د هیئت وي څه وي تاسو ته معلومات درکړل؟
هغه هیئت د دوی کار دی چې دولت سره دوی څه کوي، اما موږ د نظامیانو په توګه باید خپل کار وارزو. او رښتیا هم چې داسې مشکلات رامنځته شو چې کندوز سقوط وکړو، اما موږ وکولای سول چې دغه کندوز د نور هغه کورونه چې هلته رامنځته کیږي نجات ورکړو. اما دار اشتیاد ایسی مونگ پا خانابا تختاش امام صاحب او قلعه زال که دیر خلاص روانه ترلو دی او حالت مونگ مصروف و سی دشمن ده حق زاینه و تختید و دل تراغلی پا داغه کی
ده تابیر باید نیونسی باید مخی جگره که شاید باید تدابیر و نیسی ده تابیر رو نیونسی
نو دا یو تکتیک ده سی مونگ دل تا لکسا داغ درلو دی مشکلات درلو دی نارسایی و ما تاسی تا مخی و ویلسی
کلک پداغه سی داغ استونزی چی شوی نارسایی چی شوی
استونزی هم دا و سی دمونگ ده اردو ملی طول اغا زواکون سی پا کندوز کی وظیفه درلو دل پا جبهاتو کی تقسیم شوال اما کندوز ده نور و امنیتی او ملکی خلکو پلاس کی و او ده دوی وظیفه و سی حال تقبل خ خدمات خلکو تا ورندی کی اما ونشو دا لکس مشکلات را منسته که عمومی بیشت راقل دلتا پا کندوز کی او دا مرکز نه او دا مزار شریف نه حالت مونگی خپل سربازان و استوال او حالت جنگ بیا شروع شو او مونگ وکوال اسواسی دشمن دا شار نه و باسو اما دار اشتیاد است کلس ما واوریده دا محترم جنرال صاحب دیر اشتیا خبری دی مونگ باید پا آخر دا جنگ کی اخپل ارزون ولرو ارزیابی وکو او پاینده که مونگ تصمیم ونیسی سرنگی یکو که دشمن هر زای سیی دل تو خود تصفیه شو حال تا باید دوی پا دوی شاه تا باید ورسو مونگ پا دغه ارزوانه لی که بلا مونگ لارال خانابات تا اختاش تا امام صاحب تا او حقل تا دغه قلی زال تا مونگ دیر خلاص روانه دلو ده اما مونگ متاسفانه دل تا لکس مشکلات رامانسه شو سی مونگ بیشتلاق حال تا او اخبال مشکلات بیا حال کرد با کندوز کی
اچھا صاحب دماغ کی ادوانہ وکڑا جن ستونز میو من لا غستونز دا وے ویم دی ملی اردو زوا کو نہ پنور سیم کی پاملیات او بختو تیر روز د ملی امنیت رئیس ام دا ادوانہ وکڑا چے حالت دی ولایتی شورا ام دارنګ دی والی تر منجن ستونز بی یو ولادت د قندوز د سخوت یم دا او بال تاس معلومات څخه تاس د ولسی جرګی دی وغړی په صفات باندې تاس معلومات څخه قندوز په سخوت کی اصلی عوامل څو
دی ولوسونو په زیت معنی اشخاص حالت مسله سوی چې غیزم کی غصب کی یو خلق زوري تاس په ویډیوګانو کې کتدی چې عام خلق راضی تجاران یغوی غواړي یغوی په افزا کې دینه نه دی پولیس په قومندانۍ کې دینه نه لیغوی نه پیسې اخیستل کیږي یغوی ویل کیږي یغوی ټکول کیږي خود در خو بروس ولس مانی بیا پتا سرات کی هم دغه وجه داسې نه اهله د مونږ زی دا وایم چې رهبری زخه من لاندې طبقه لاندې طبقه همیشه د مونږ قربانی ورکړي وسم دغه قربانی برکت ته خو رهبری لکه قومندان دی امنی والی دا لوړ پوری چارواکی دا ټول په دې مسایلو کې کیل دي د دوی له وجې نه د دوی د درست امانګي پنس کې نه و هغه د کندوز سکوت او کندوزیان له مشکل سره مواجه کړ
خیل صاحب کته تر سوال ته خو په کندوز کې امنیتی ستونزې ده جنرال صاحب مو منل دی مو چې حالت داخلي ستونزې په هلمند او فراه په ورزګان الته خو دغه ستونزې است الته بیا ولې طالبان توانی گیسته دی ولایت مرکز پر ځان نه راورسی الته ستونزه پسې کده
په جګړه کې مقابل لوري ته تاسو احمق مو وای تاسو غته نادان مو وای اخې قوت ده اخې چې له خو حمایت کیږي تاسو یو خبر زر ته کوم د طالبان به حوري طالب کومه کارخانه لري کوم تجارت لري کوم مزکل لري د څنګه په دې په دغه باندې جګړه کوي زمونږ په قوتونو کې تقریبا زه درته وایم د ورځې مصارف $12 میلیونه دی دی له کومه کوي دا خو یو وخت منطق خبره ده کنه مونږ دغسې قوت نن افغانستان لري چې په تاریخ کې هم نه درلود مونږ 400,000 قوت په تاریخ د افغانستان کې هم نه درلود اما نه نه لرو اما د دې سوقو اداره ډېره مهمه ده متاسفانه په دې سوقو اداره کې هر څوک په دې مداخله کوي که څوک وایسي نه کوي زه مثالونه درته لرم په دوه سري حکومت کې خو دا حالت روان ده 50-50 تقسیمات خو شته که اوس څوک یې مني که نه مني که وزیر دی یو ده معاون دی بل ده رئیس دی بل ده هغه چې یو بل سره مني هم نه د مونږ ستونزه خو په دغه ځای کې ده کنه اصلا داسې مونږ وایو په شرط ته وایو چې مونږ قوتونه جنګیږي آفرین دی په باندې ولی په دغه ځای کې داسې اشخاص او افراد سي وطن دپاره نه دی بل چا دپاره خدمت کوي چا چې څوک شاته ولاړ ده هغه ته تعین کړی ده هلته ورته خدمت کوي دا صحیح ده زه وایم چې دا اشتباه نظامیانو کړې ده لپاره د دې چې مکمل تصفیه نه سو دوی لاړو ولسوالۍ ته یو تعداد هلته پټ شوي وو په کورو کې
جنرال صاحب محترم مخکې امرخیل صاحب وویل چې بهترینه قوه لرو یعنې د افغانستان په تاریخ کې هم داسې بهترینه مجهزه قوه موږ نه درلوده لکه اوس چې لرو په داسې حال کې چې کندوز ته طالبان داخلیږي ښار نیسي 8 ورځې 9 ورځې هلته جګړه کې افغان ځواکونه چې ښه مجهز هم دي تجهیز هم دي بیا هم نه توانېږي چې په 8 ورځو کې وسله وال طالبان له ښار نه په شا کې په دې علت پسې کېده
دلته درې موضوعګانې دي چې ډېر مهمه ده اول د دشمن د خلکو په کورو کې ځان پټ کړی او د کورونی څخه موزی زینی جوړ کړی او همدارنګه خلک سفر نیولې او په لارو کوڅو کې او په کورو کې ماینونه ښخول. نو دا درې موضوعګانې چې اوس مونږ مشاهده کوو هلته په کندوز کې، دغه موضوعګانې مونږ ته مشکلات ځینې جوړ. چې اول په کورو کوڅو کې دا ماینونه کشف کړو او شندې کړو، او پس له هغه نه د کورو سې ارتباط یې جوړ کړی دی. په هر کور کې سوری جوړ شوی او د یو کور نه بل کور ته دا ځان غذایی د دښمنان. مونږ مجبور یو چې دغه کورونه تلاشي کړو او خلک ته د طالبانو نه جلای کړو، او پس له هغه نه یا که مقاومت وکړي د دوی په مقابل کې خپل صلاح استعمال کړو، که نه دوی د عدلي او قضایي مراجعو ته وسپارو.
دا ستونزه به یوازې په کندوز کې، په فراه او په هلمند او په اروزګان کې خو دا ستونزه نشته. هلته خو دومره خلک ګڼه ګوڼه نشته، ښار خو ډېر زیات هلته.
فراه او هلمند او همدارنګه په ترینکوت کې وضعیت رښتیا سي بل رقم دی. مونږ اوس په ترینکوت کې هم یو کمربند ځینې جوړ کړی دی، یوازې په چرمګر ساحه کې سي په شمال مشرقي کې پروت دی. هلته لږ څه مونږ مشکلات لرو، او د مونږ کمانډوګانې او همدارنګه اردو او خاص قطعات د کمربند نه هاخوا خپل عملیات او تصفیه عملیات شروع کړی دی او اوس شروع ده. همدارنګه په فراه کې مونږ رج او نوبهار د دښمن نه نیولې، او اوس دښمن په پشت رود په هغه خوا کې سي. هلته د مونږ د کمربند نه ډیر لیرې ده، هلته جنگ روانه ده. تاسو پوهیږئ چې دغه دښمن داخلي دښمن نه دی، د خارج نه راغلی، او دلته لار کوڅو او همدارنګه پول او د مونږ د زراعت د هر شی نه دوی سې کولای سي یو ضرر رسوي. مونږ اوس سړک نه لرو، پول نه لرو، د مونږ زراعت خراب شوی دی.
حاجي صاحب، که په لنډه توګه دا بحث را جمع کړو، بیا وروسته جنرال صاحب ته مراسو، څه باید وسي تر څو د امنیتي ستونزې حل سي؟ همدارنګه د حکومت دننه په کړای کې، خصوصا په امنیتي سکتور کې، هغه ستونزې چې دي هغه له منځه ولاړ سي، تاسو له نظره باید څه اقدامات وسي؟
د مال نظر اول خدا دا چې لکه څنګه مخکې ما یادونه وکړله، جنرال صاحب دوی مناسته چې مونږ امنیتي سکتور مستقل کړو، استقلالیت ورکو، رهبریت یې ما یو وي، نظامي بخش باید مستقل واوسیږي. د مونږ جنگ له یو طالب یو ډلګۍ سره نه ده، د مونږ د ملکونو په ساته جنگ مخې ته وړو. تاسو وګورئ دا اوسني عملیات تاثیر د بروکسل د غونډې د ناکامولو په خاطر وو، چې په دې کې همسایه ممالکو اکثره لاس درلوده. مونږ دغه وایو چې کار باید اهل کار ته وسپارل سي.
امرخیل صاحب، تاسو د پوځي کارپوه په صفت باندې څه باید وسي چې دغه ستونزې حل سي، د امنیتي ځواکونو په منځ کې همغږي رامنځته سي، او دغه رهبري یا مدیریت چې ده دا نور هم پیاوړی سي؟ د پوځي کارپو په صفت باندې که ته دا بحث را جمع کړي.
تاسو ګورئ په د عسکري کې یو شی ډېر مهم ده، چې هغه امر قومنده ده او قاطعیت ده. امر قومنده دواړه قاطع دي. په داسې مملکت کې که تاسو غواړئ چې په رښتیا دا جنګ له منځه اول ده، 50-50 له بینه یېځي. دویم، هغه وسلوال چې غیر مسؤول دي او د نورو له طرفه هلته حمایه کیږي، اوله غلبه نیسي، ځکه هغو دی هم سلا خرڅوي، هم غلا کوي، هم د خلکو مځکې نیسي، هم په خلکو ظلم کوي. خلک خپله زمینه طالب نشته، دومره قدرت هم نه لري طالب. دا زه درته وایم، همدغه خلک چې ظلم پرې باندې سوی دی، هغه په څنګ کې درېږي، لار ورښیي. که تاسو دغه ظلم قطع کړئ، زیاتي طالب نشته. تر هغه پورې چې دا د چوکیو ویش موجود وي، تر هغه چې مخالفین د تا په اردو کې، تا په پولیس کې، تا په امنیت کې نفوذ لري، ته به هیڅ وخت کامیاب نه شي. د دې د نفوذ د قطع کولو په خاطر باندې جدي کار پکار دی، صلاحیت پکار دی، او څوک چې صلاحیت نه اخلي هغه دې نه کوي، دا نو کوي.
جنرال صاحب، که په لنډو ټکو په څو ټکو کې راته ووایه، مخکې هم عزیز صاحب هم یادونه وکړه، وایي باید اصلاحات راسي، او جنرال امرخیل صاحب هم یادونه وکړه په بخښنې سره، داسې د ملي دفاع وزارت په چوکاټ کې داسې د اصلاحاتو کومه پلان شته، پروګرام روان ده که نه دروان؟ که په لنډو ټکو کې
یقینا سي اصلاحات روانه ده. په وزارت دفاع کې د ځینې جنرالانو تقاعد وشو، او پس له دې نه د رهبری او د نورو هغه قطعاتو سي اوس په افغانستان کې پراته ده. مونږ تصمیم لرو سی دی که مسلکی خلق او هر کسان و گمارو سی و کولی سی سی دا افغانستان جگره مدیریت و
ترنو آوریدون کداو دا ازادی رادیو دنن رازی پاس. تر بیاد خدای پامان.